امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام قدر من اوریدونکو زه نوشب آشنای د دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې چې د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري په موخه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
نن د کابل په پینلسم حوزه کې واقع د زرغون بهیر له دفتر سره تیر ما 14 نشوي زلمه خلیلزاد وای چې بین الافغاني مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقین وروسته پیل کیږي او ایران د فارس خلیج ته د اروپایانو د یوې امنیتي قوې د استولو وړاندیز په روان کې اقدام بللی دی.
درنو اوریدونکو په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کاندیدان باید د کمپاین په وخت د قانون نه سرغړونه ونه کړي.
در جریان مبارزات انتخاباتي رعایت نموده و مطابق آن عمل نمایند.
تاجکستان نن اتیا افغان بندیان افغانستان ته سپارلی.
تعداد دیگری در تاجکستان زندانی هست.
یاشمیر نور لپ تاجکستان کی بندیان دی. البته چی موږ د هغوی د محکمې بشپړېدو ته پته میو.
چین، روسیه او اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې د ایران د 2015 کال اتمی هوکړه وساتي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورساوري اوس درته سید سلیمان شاه او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. نن د یک شنبه په مازیګر د کابل په 15 حوزه کې د بم 14 نشوې ده او د پیښې له ځایه د ډزو اوازونه هم اوریدل شوي دي. 14 شاوخوا 4 بجې او 44 دقیقې د شهیدانو 4 لارې سره نږدې د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح په مشرۍ د زرغون بهیر دفتر ته څیرمه وشوه. له 14 وروسته وسلوال د زرغون بهیر دفتر ته ننوتل او له امنیتي ساتونکو سره یې ډزې ونښتې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دغه خبر تایید کړی دی او د عامې روغتیا وزارت ویان وحید معیار خبرې اعلان ته وویل چې د پیښې له ځاینه شپږ ټپیان روغتونونو ته لیږل شوي دي.
په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي چې بین الافغاني مذاکرات به د امریکا او د طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک کولو نه وروسته پیل شي. د افغانستان د دولت وزارت د شنبې په ورځ ویلي دي چې تر دوو اونیو پورې به د حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. خلیلزاد نن د یکشنبه په ورځ د جولای په 28 په ټوټر کې ولیکل چې د بین الافغاني خبرو په باره کې په کابل کې ډېرې اوازې خپرې شوې دي، خو د خبر د وضاحت لپاره باید ووایم چې بین الافغاني مذاکرات به هغه وخت وشي چې امریکا او طالبان خپلې موافقې نهایي کړي. په دوحه کې د طالبانو د دفتر نطاق سهیل شاهین هم ویلي دي چې د بارنیو عسکرو د وتلو د تقسیم اوقات د اعلان نه وروسته به د افغانستان د ټولو سیاسي جهتونو د ګډ ټیم سره بین الافغانی مذاکره شروع شي.
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري. نن د یکشنبه په ورځ د اسد د میاشتې په شپږمه په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتي کمپاینونه رسمن پیل شو چې دوه میاشتې دوام کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې د کاندیدانو نه غوښتل چې د کمپاین اصول مراعت کړي. له بلې خوا جمهور رئیس اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله انتخاباتي غونډو ته وینا وکړه.
امروز افتخار داریم که شک و شبه سر انتخابات ختم شد، مردم انتخاب خواهد کردند.
چون ما باورمند بمی بودیم که در کشور ما اول همه باید مشارکت داشته باشند.
لاشرف غنی او عبدالله عبدالله علاوه گلبدین حکمتیار، احمد ولی مسعود، حکیم ترسن، شهدا محمد عبدالی، عنایت الله حافظ، عبداللطیف پدرام، غلام فاروق نجرابی، نورالحق علومی، محمد حنیف اتمر، فرامرز تمنا، محمد شهاب حکیمی، رحمت الله نبیل، محمد ابراهیم الکوزه، نورالرحمن لیوال، زلمه رسول او سید نورالله جلیلی خپل ځانونه کاندید کړي دي.
د افغانستان د نوی جمهور رئیس د ټاکلو د پاره مبارزه په داسې حال کې پیل شوې ده چې په انتخاباتو کې د ټګۍ ویره موجوده ده. د بی امنیتۍ په حال اندېښنې هم زیاتې شوې دي او معلومه هم نه ده چې د سپتمبر په 28مه نیټه انتخابات کیږي یا نه. د عبدالله په شمول ځینو مهمو کاندیدانو ښاغلی غنی د خپلې انتخاباتي مبارزې لپاره د دولتي پیسو په مصرفولو تورن کړی دی او څو نورو کاندیدانو د انتخاباتي پروسې په هکله شکونه څرګند کړي دي.
تاسو دا خبرونه د واشنگتن نوري په کابل کې د پاکستان سفارت نن د یک شنبه پر ورځ یو مطبوعاتي اعلامیه خبره کړې ویلي تر څو چې د افغانستان حکومت دغه هیواد د قونسلګریو نه بهر د پیسو په بدل کې د ویزو اخستل بند نه کی پاکستان به یوازې ناروغانو خزو او پانګوالو ته ویزه ورکوي نور کسان ته ویزه نه ورکوي. د پاکستان سفارت مخکې هم په کابل او ننګرهار کې د پاکستان د ویزې د حاصلولو لپاره د پیسو د ورکولو باب اندېښنې څرګندې کړې وې.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. چین، روسیا او اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې د ایران سره د 2015 کال اتمی موافقه په خپل حال وساتي او په همدې خاطر نن د یکشنبه په ورځ په ویانا کې د ایرانی استازو سره غونډه کړې ده. د راپور خلاصه وحید فیضی اوري.
په دې ورستیو کې ایران د 2015 کال اټومي هوکړې څخه سرغړونه کړې ده او د یورانیمو یوه اندازه غني کولې پیل کړې دي. په ورته وخت کې ایران ویلي چې جرمني، فرانسا، برېټانیا، چین، روسیا او اروپایي اتحادیه اقتصادي ملاتړ وکړي تر څو د امریکا بندیزونه جبران کړي لخپلې دې پریکړې به تیر شي. ایران په داسې وخت کې د نړۍ د قدرتونو استاذ سره ګوري چې امریکا تیر کال د ایران د اټومي هوکړې څخه وتله.
دا واشنگتن دی. ایران د اروپایي هیوادونو لخوا د فارس خلیج ته د اروپایي ائتلاف د قوې د لیږلو وړاندیز پرونکې او خصومانه عمل بللی دی. د ایران دولتي مطبوعاتو د یکشنبه پر ورځ د حکومت د ویان علي ربایی له قوله وویل چې موږ اوریدلی دي هوایي د فارس خلیج ته د اروپا د سمندري پوځونو د لیږلو اراده لري. طبعاً دا اقدام په خپل ذات کې یو د دښمنۍ نه ډک پیغام له ځان سره لري. ایران په دې وروستیو وختونو کې د تجاوز لاره غوره کړې او د هرمز په تنګي کړکېچ زیات شوی. د برېټانیا خارجه وزیر جرمی هان د تهران اقدامات دولتي قزاقي بللې او ویل دي چې برېټانیا د تیلو د کشتۍ او ټانکرونو د امنیت د ساتلو په خاطر د خپلو اروپایي انډیوالانو او متحده ایالاتو سره مشورې کوي.
د یوې آزاد ډلې د رپورټ له مخې پولیسو په ماسکو کې د شنبه په ورځ د یوې احتجاجي مظاهرې په دوران کې له 1300 ډېر کسان نیولې دي. دا خلک د ماسکو د خاروالې په محلي انتخاباتو کې د ګډوډۍ په خلاف سړکونو ته راوتلي وو. مظاهره چانو شارونه ورکول چې له پوتین نه پرته روسیا غواړو، خو ضربتي پولیسو په ډنډو وهل او ویډبول. مظاهره وروسته د ماسکو په نور برخو کې هم خبره شوه.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د یکشنبه پر ورځ ویل چې د متحده ایالاتو په مرسته جوړ شوی ارو درې بالیستیکي توغندې ازمول شوی او د الاسکا په فضا کې د دافع هوا له دریو فعالو رادارونو نه په کامیابۍ تیر شو. د نتنیاهو په وینا دا کامیاب اقدام اصلا ایران ته خبرداري ده. دا توغندی لومړی ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې د مدیترانې په بحیره کې ازمویل شوی او په 2018 میلادي کال کې په اسرائیلو کې ځای پر ځای شو.
د هانګ کانګ پولیسو نن د یکشنبه په ورځ د ډیموکراسۍ د طرفدارو مظاهره کوونکو د تیتو پرک کولو په خاطر اوښکې بیونکي ګاز استعمال کړی دی. دا مظاهره چې په ښار کې د سیاسي نارامۍ په سلسله کې تازه مظاهره وه او پولیسو ورته اجازه نه و ورکړې په زرګونو خلکو پکې ګډون کړی و. له تلویزیوني تصویرونو نه څرګندېږي چې ضربتي پولیسو چې د هغو احتجاج کوونکو د تیتو پرک کولو دپاره وښکې بیونکي ګاز استعمال کړ چې د هانګ کانګ په مخصوص اداري زون کې د چین د خلکو د مرکزي حکومت د ارتباطاتو د دفتر سره نږدې راټول شوي وو.
او کومه بیساری ګرمه هوا چې لوی ونینه په اروپا کې لګیږي اوسې د ګرینډن لوی ټاپو وزمې ته مخه کړې او کنګلونه مخ په اوبو کېدو دي. د ډنمارک د هوا پیژندنې د مرکز په وینا یوازې د جولای د لومړۍ نیټې نه تر شپږشتمې نیټې پورې د ویل شوو کنګلونو له امله په سمندر کې 170 ګیګاټنه اوبه زیاتې شوې دي. په عادي حالت کې دا مقدار د شپېتو نه تر 80 ګیګاټنه پورې وي. 100 ګیګاټنه اوبه د سمندرونو د اوبو سطح په 0.01 انچ پورته کوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. طالبانو د حکومت د نمائندګانو سره مخامخ خبرې رد کړې دي. په دې اکله درته مرکه لرو. لکه وروسته یې اوري خو تر دې مخکې وروسته له هغې چې تېره ورځ د سولې په چارو کې د دولت وزارت اعلان وکړ چې له طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې به په راتلونکو دوه اونیو کې پیل شي، نن په قطر کې طالب ویاند ویلي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش له اعلان نه وروسته به د ټولو سیاسي لورو سره بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. په ورته وخت کې خلیلزاد هم ویلي چې بین الافغاني مذاکرات به د دوی تر توافقاتو وروسته تر سره شي. په موکې د رحیم ګل سروان رپورټ ده.
که څه هم افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره مخامخ مذاکرات به په راتلونکو دوه اونیو کې پیل شي، خو طالبانو یو وار بیا خپل دریځ اعلان کړی او ویلي دي چې افغان حکومت سره د حکومت په حیث نه بلکې د یو سیاسي جهاد په څیر خبرې کوي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې د بهرنیو واساکرو د وتلو د مهال ویش له اعلان وروسته به د ټولو سیاسي جهتونو له مشترک مذاکراتي ټیم سره بین افغاني مذاکرات پیل کړي. د سویل شاهین په وینا د کابل اداره به د حکومت په حیث نه بلکې د نورو سیاسي جهتونو په څیر یو جهاد وي.
دا چې افغان حکومت پرون ویلې دي چې ګویا په دوه اونیو کې به د طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره شوې به کینی، دا خبره طالبان په تمامه معنا ردوي. د ما باور ده چې دا زنګ بیا هم مغه د ابوظبي د غونډې په څیر افغان حکومت ته چا د کاذب اطمینان ورکړی دی.
د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره زیات بحثونه روان دي. په خپل ټویټ کې ویلي چې دا مذاکرات به زموږ د تړونو له بشپړېدو وروسته ترسره شي. دا مذاکرات به د طالبانو او د یو موثر مذاکراتي ملي ټیم ترمنځ چې د حکومت لوړ پوړي چارواکي به هم پکې وي ترسره شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت تېر ورځ خبر ورکړ چې دوه اونۍ کې به طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. د دې وزارت وزیر عبدالسلام رحیمي وایي چې وزارت د مستقیمو مذاکرات لپاره چمتووالی نیسي او حکومت استازیتوب به 15 کسیز پلاوی کوي.
د سولې د تیاریو لپاره د ټولو اړوند خواوو سره کار کوو او هیله ده چې پاینده دوه هفتو کې به په یو اروپایي پایتخت کې لومړنۍ د مذاکراتو لومړنۍ جلسه دایر شي.
اجرایه ریاست بیا د قوي مذاکراتي ټیم یاده کوي.
راتلون کې پورزو هغه مرکچ پلاوی چې هغوی وکولای شي د افغانستان د ټول د افغانستان د کلیت استازیتوب کې معرفي وکړو.
دا مخامخ خبرو دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر غنی تېره ورځ د سولې د عالي شورا د دارالنشر ریاست له منځه یووړ او د دې ریاست چارې د سولې په چارو کې د دولت په وزارت کې مدغمې کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
طالبانو د حکومت د نمائندګانو سره مخامخ خبرې رد کړې دي، خو وایي چې د خارجي قواو د نیټې د اعلان وروسته به افغان سیاسي ډلو سره خبرې وکړي. اوس د نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم سره د زیبا خادم مرکه اوري.
انتظار خادم سه پرون د افغانستان د حکومت د منابعو نه د خبرو وشو چې په دوه هفتو کې به د طالبانو سره بین الافغاني خبرې شروع شي، مګر نن بیا د طالبانو خبره ده چې بین الافغاني خبرې هغه وخت کیږي چې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو نیټه اعلان شي او خبرې به هم د حکومت په نمائندګۍ نه کیږي بلکې د سیاسيونو او ول سره به خبرې کیږي او دا هم د دې اعلان نه وروسته. یعنی حکومت کافی اطلاعات نه لري څه چل دی؟
یو هغه مسلې دي چې طالبانو د رهبرۍ او د امریکایانو ترمنځ دي. هغه پاغي اړ باندې طالبان هم ډېر وضاحت لري، خلیزاد هم وضاحت لري. دواړه طرفونه په دې باندې موافق شوي دي چې پر ټولو مسلو باندې هوکړه، پر ټولو مسلو هوکړه ده. که چېرته یو مسله مثلا که هغه د بین الافغاني مذاکرات په خبره وي یا که چېرته مثلا د خبره وي هغه سره د امریکایي عسکر د خروج مسله ده، دغه خبره ډېره واضحه ده. ولی کله چې بیا د مذاکراتو خبر راځي په دې کې هېڅ شک نشته چې د افغانستان حکومت باید هم له احتیاط کار واخلي او هم د ملي منافعو په نظر ضرور سره تصامیم ونیسي. فریض حقیقت ټاکل دا په دې معنی باید نه وي چې یوازې د حکومت استازولي باید پرې کړي، پدې کې سیاسي احزاب او استازولي د مدني ټولنې استازولي د خلکو استازولي دا حتمی ده او دا خبره یوازې په خبرو نه کیږي دا اصلا ملت سره په تفاهم باندې کیږي د ملت سره پر موافقه باندې کیږي د ټول ټول استازولي یقیني شنه یوازې دا چې الفاظ ټول مسله تر خپل سوی لاندې وي
نن خو خلیزادم دا خبره کړې ده چې د دې لپاره چې هغه کمی اوازې چې دی په کابل کې چې هغه کله وضاحت شي نو ویل دي چې بل چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ موافقه نهایی شي نو بیا به په دې مسلې باندې خبرې کی
زما ویر دا ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ چې کوم اختلاف دی د طالب د امریکایانو د حکومت ترمنځ پر اختلاف دې شدید نه دی یعنی دا خو به هر په ډیپلوماټیکو په لحاظ باندې یا د سیاست په نازکو په لحاظ باندې ټول نه نه وي ولې خلیزاد وسم د افغانستان د حکومت سره په ډیرو زیاتو مسلو باندې اختلاف لري د سیاسي مسلې چې د خلیزاد په طبیعت نه دي د سیاسي مسلې د افغانستان د حکومت په طبیعت باندې نه دي سوې تفاهم ایجاد دی او د دې درخت په خاطر باندې پاید اول دغه د افغانستان حکومت او امریکا سره موافقه وکړي چې طالبان ته لاړ شي مثلا کله چې خلیزاد د افغانستان پر اساس دوه مهم اجندا دي په سیمه ایدو نظام سره لري لومړی دا چې د افغانستان حکومت ته باید خبر ورکړي آگاهي ورکړي چې کوم روسي معلومات دا سره شریکي او د افغانستان د حکومت چې څونو د افغانستان د ملت سره په ګډه باندې یو مذاکره کوون کې تیم سات کې چې هغه دیالوګ نه بلکې مذاکره وکړي هغه د افغانستان ټول چارچوب حکومتوالي د قدرت تقسیم د خپل حقوق حساسیتونه دا ټول باید په هشي او یو مکانیزم متوجي شي او کله چې خلیزات خبره کوي د خپل ذات کې د هغه اختلاف څرګندوي کې چې لاوس هم د افغانستان د حکومت او د خلیزات ترمنځ فاصله دي نو په دې لحاظ باندې بیا هم په تکرار باندې باید ویل شي چې کچیته د افغانستان حکومت اوس هم د مطلقیت بحث کوي د داسي کلیت بحث کوي چې هغه مذاکرات یوازې د دوی په خو خبري باید ترسیږي یا مذاکره کول کی یوازې د خو خبري انتخاب شي دا نتیجه نه ورکوي دا غثابته چې اختلاف دې بیا به ورګوزو به تر خبره دا چې کله موږ مذاکره کوو ټیم خبره کوو ترڅو د افغانستان د ملت خبره کوو دلته باید ناپیلی په خبره پوي د افغانستان مناسبو ته شمن ټیم جوړ شي او هغه مذاکره وکړي او ځکه چې افغانستان د حکومت په خو خبري جوړ شي هغه مذاکره وکړي بیا یو د ملت نه جوړیدل کې چې موږ دې بلکې دا د حکومت په خو خبري ټیم دې نتیجه نه ورکوي
نو کله چې خبره دا ول نه تر اخره پوري او تر دغه نن ورځې پوري په دې پوري تړلې دا ودوسي غوټه ده چې د امریکایانو طالبانو ترمنځ چې خبره نهایی نشي هیڅ خبره نهایی نه ده او د بین الافغاني خبرو موضوع به روس سره دی مطرح کیږي نو اصلي مشکل د امریکا او طالبانو ترمنځ څومره حل دی اساس په فکر
ولزم زما په شخصي نظر باندې څومره د حالات سره ما او څومره د رسولي خبري څارم څلور واړه مسلې د طالبانو د رهبرۍ او د خلیزات ترمنځ خلاصې شوې دي نهایي شوې دي په دې راهدا پوری د امریکایان د خروج په مکانیزم باندې بحث شوې دي هغه موده چې د امریکا عسكر بدوزي پر هغه باندې بحث شوې دي د موقت ادارې پر اتاق باندې مثلا د اوربان په مسله باندې همدارنګه په او د سپین افغاني مذاکرات په ترنګوالي باندې بحث شوې دي دا هر هغه څه چې بحثونه شوې دي د بحثونو مرحله یو قدم مخکې تللې دي دوی هو کړی دا وست مذاکرات وخت راغله ده مګر دا چې د افغانستان حکومت هغه د امریکایانو خبرې چې مای وی او های وی ونه کی دوی باید هغه متدل لار غوړ کی او هغه دا چې د امریکا او حکومت ترمنځ تفاهم باید وشي به تر خبر دا چې اعتدال وشي او نه تاسو وشي او خپل جامد درځون نه باید ټول طرفونه راخته شي او منځاره غوړ کی
ډیر زیاته مننه انتظار خدم صاحب په مخامخه
خور بده
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو په مرکه کې هم واوریدل او په همدې موضوع درته مرکه خبره شو خو سرته رپورت لرو په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره کمپاینونه نن په رسمي ډول پیل شو د دوه میاشتې نیو کمپاینونو په لومړۍ ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د خپلو ګڼ شمېر پلویانو په ګډون غونډې جوړې کړې وې. د ولسمشرۍ دغه دواړو نمایندانو د خپلو راتلونکو پروګرامونو په اړه پلویانو ته معلومات ورکړل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د ولسمشرۍ نمایندان باید په ټاکنیزو مبارزو کې د یو بل له تخریب، ګډوډۍ او د دولتي امکاناتو له کارولو نه ډډه وکړي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ را لګلی.
د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو کمپاینونه نن رسمن پیل شوه. په دغه ټاکنیزو مبارزو کې چې دوه میاشتې به دوام وکړي، د ولسمشری 13 نوماندان به خپلې تګلارې او پروګرامونه له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشری نوماند او ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خپلو مرستیالانو سره په کابل کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته وینا وکړه او د خپلو ټاکنیزو پروګرامونو په اړه یې معلومات ورکړل.
اما مهمترین مسئله دروغ که بود این بودن که ما انتخابات نمیشیم. امروز افتخار داریم که شک و شبه سر انتخابات ختم شد، مردم انتخاب خواهد کردن و انشالله و تعالی با زحمات شما تیم دولتساز انتخاب خواهد شد.
بلخوا اجرایی رئیس او د ولسمشری نوماند عبدالله عبدالله هم د خپلو مرستیالانو سره د خپلو پلویانو یوې غونډې ته خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د نوماندۍ په ورځ ژمنه کړې وه که بریالی سي اساسي قانون به تعدیل او د لومړي وزیر چوکۍ به رامنځته کړي. ښاغلی عبدالله نن خپل اجرایی رئیس انورالحق احدي او د هغه درې مرستیالان هم معرفي کړل.
ډاکټر صاحب انورالحق احدي به ما منت گذاشت، رئیس جبهه نوین ملی افغانستان، و تقاضای جمعی ما را، تقاضای جمعی عرصه حزب و دیگه ابراهای ما را در ائتلاف ملی سایر احزابی که با ما سالهای سال بودن، این تقاضا را پذیرفت، چون ما باورمند بمی بودیم که در کشور ما اول همه باید مشارکت داشته باشند.
کمپاینونه د ولسمشریزو ټاکنو د وخت را رسیدو 48 ساعته مخکې پای ته رسیږي. د ټاکنیزو کمیسیونونو مسؤلین وایي نوماندان باید د کمپاین پر مهال د یو بل له تخریب، ګډوډۍ، په پوځي ځایونو کې له کمپاین، د بهرنیو مرستو له ترلاسه کولو او دولتي امکاناتو له کارولو څخه ډډه وکړي.
احکام قانون، لوایح، به ویژه لایحه مبارزات انتخاباتی و تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی، طرز العمل‌ها، حصول رفتار و مصوبات کمیسیون نشر شده در وبسایت رسمی کمیسیون را در جریان مبارزات انتخاباتی رعایت نموده و مطابق آن عمل نماید.
د ولسمشری یو شمیر نوماندانو پر ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تور لګولی چې له حکومتي امکاناتو د کمپاین لپاره استفاده کوي، خو دغو نوماندانو بیا دای دای ورت کړي او ټینګار کړی چې حکومتي امکانات به د هیڅ نوماند په ګټه نه کارول کیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمان غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. تاجکستان نن 80 افغان بندیان افغانستان ته وسپارل. دا بندیان به خپل د بند پاتې موده د افغانستان په زندانونو کې تیر کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا بندیان د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې د تړون له مخې افغانستان ته سپارل شوي دي. په دې اکله پام وکړئ، له کابله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د بندیانو تبادلې د تړون له مخې نن د یکشنبې په ورځ 80 افغان بندیان له دغه هیواد څخه افغانستان ته راولېږدول شول، چې د شوي تړون له مخې د خپل بند پاتې موده به د خپل هیواد په زندانونو کې تېره کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایان صغبت الله احمدي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا بندیان د ثور په میاشت کې د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني د خبرو په پایله کې افغانستان ته سپارل شوي. ښاغلي احمدي وویل چې اکثره دا بندیان د تاجکستان د محکمو لخوا د نشه یي توکو د قاچاق او جنایي پیښو کې د لاس لرلو له امله په بند محکوم شوي وو.
تعداد دیګری د تاجکستان زندانی هست.
یو شمیر نور لا په تاجکستان کې بندیان دي، البته چې موږ د هغوی د محکمې بشپړېدو ته په تمه یو. وروسته هغه چې محکمه حکم صادر کړي که چیرې افغان بندیان وغواړي د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې پر اساس به افغانستان ته انتقال شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس جنرال عبدالعلیم کوهستاني هم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا بندیان افغانستان ته د سپارلو سره سم زندانونو ته لیږدول شوي دي. ښاغلی کوهستاني وویل چې دا بندیان د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته لیږدول شوي دي.
د دې وړاندې مو له ایران څخه هم په دوو پړاوونو کې شاوخوا 1400 بندیان انتقال کړي چې د پاکستان سره لا د بندیانو د تبادلې په برخه کې کار روان دی.
د کورنی چارو وزارت دغه لوړ پوړي چارواکي ویل چې افغانستان د یو شمېر هیوادونو سره د بندیانو تبادلې تړونونه لاسلیک کړي دي چې تر اوسه یوازې ایران او تاجکستان دا تړونونه په عمل کې پلي کړي دي. په بهرنیو هیوادو کې د افغان بندیانو شمېر په اړه څرګند معلومات نشته، خو د مخ افغان چارواکو ویلي وو چې په ایران او پاکستان کې په زرګونو افغانان بندیان دي چې اکثر یې په جنایي پیښو او په ځانګړي ډول په ایران کې د نشه یي توکو په کاروبار کې د لاس لرلو په جرم نیول شوي او په زندانونو کې اچول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون په ګاونډیو هیوادو کې د افغان بندیانو وضعیت د اندېښنی وړ بولي. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودي امریکا غږ کښنا راډیو ته ویل چې په ګاونډیو هیوادو کې افغان بندیان د ژوند د تیرولو لومړني امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري. ښاغلي محمودي په ګاونډیو هیوادو کې د افغان بندیانو د کورنیو د شکایتونو پر اساس ویل چې د دغو هیوادو پرتله په افغانستان کې د افغان بندیانو د ژوند د تیرولو شرایط ښه دي.
د هغو شکایتونو له مخې چې موږ ته رسیدلي، د دې پرته چې موږ په دې وتوانیږو چې تشخیص یې کړو، په نورو هیوادونو کې افغان بندیانو ته د بند شرایط ډیر خراب دي او نړیوالو معیارونو څخه برخمن نه دي.
برخوردار
په افغانستان کې شاوخوا شپږ دېرش زره بندیان د دغه هیواد په زندانونو کې بندیان دي چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 10% د نشه یي توکو په جرم په زندانونو کې اچول شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د شمالي کوریا دولتي تلویزیون نن یک شنبه خبر ورکړ چې د هیواد مشر کیم جونګ اون د کوریا د جګړې د شپږ شپېتمې کلیزې په مناسبت مختلفو مراسمو کې برخه واخیسته. په دې کې په مو کې رپورت ده.
د جولای 8مه نیټه یعنی پرون د شمالي کوریا د ازادۍ ورځ وه. د دغه ورځې په مناسبت لمانځنو کې د شمالي کوریا چارواکو په جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو حضور په دغه ټاپو وزمه کې د شخړو لامل بللای. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیرونه شخصا د لنډ واټن بالستیک توغندي د ازموینې لیدو ته تللی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا د دغه توغندي د ازموینې په اړه اندېښمن نه دی.
هغه د لنډ واټن توغندي دي او زماړي کې د رهبر کیم سره ډېرې ښې دي. وبګورو چې څه کېږي. خدا د لنډ واټن توغندي دي او ډېر خلک دالري.
خو شمالي کوریا ویلي چې د پنځشنبه د ورځې د توغندي ازموینه د دوی په وینا جنگ خوښونکي جنوبي کوریا ته خبرداري دی څو د وسلو واردات او پوځي تمرینات بند کړي. څېړونکي دا اقدام امریکا ته هم یو خبرداري بولي چې د جنوبي کوریا سره ګډ پوځي تمرینات کوي.
هغه داسې نه دی ویلي. زه تاسو ته ویلی شم چې هغه امریکا ته خبرداری نه دی ورکړی، خو کوریاګانې خپل منځي اختلافات لري او له ډېرو کلونو دا اختلافات روان دي.
دا له هغې ورځې راوروسته چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اتومي کولو د خبرو پر بیا پیل سلا شول، د تیرو دوو میاشتو په موده کې د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي لومړی ازموینه ده.
دا د خبرو اترو مخکې د شمالي کوریا د چارواکو لخوا په واشنگتن باندې یو بل فشار دی چې د غیر اتومي کولو په سر خبرو کې په کاري کچې باندې اجنډا برابر کړي.
خو د جنوبي کوریا د دفاع وزارت د دې توغندي د ازموینې په اړه څېړنې کوي.
حکومت د شمالي کوریا لخوا ورته فعالیتونو باندې نظر ساتي او د دې ډول فعالیتونو د بندیدو غوښتنه کوي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د پوځي ترنګلتیا د هواري لپاره مرسته نه کوي.
جنوبي کوریا ویلي چې د شمالي کوریا د اعتراض برسیره د امریکا سره به ګډ پلان شوي پوځي تمرینات ترسره کړي. واشنگتن او سیول د مخاله د دې تمریناتو کچه راټیټه کړې وه، خو تر اوسه پورې دا د شمالي کوریا لپاره کافي نه وه.
د خبرونه په پای کې د څو خبرونو غټي کې. نن د یک شنبه په مازیګر د کابل په 15مه حوزه کې د بنک 14 نشوي ده. د پیښې د ځای نه د ډزو اوازونه هم اوریدل شوي دي. عیني شاهدانو وویل چې 14 د شهیدانو څلور لر سره نږدې د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح په مشرۍ د زرغون بهیر دفتر ته څیرمه شوې ده. په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې بین الافغاني مذاکرات به د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک کولو نه وروسته پیل شي. نن د یکشنبه په ورځ د اسد په شپږمه په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتي کمپاینونه رسمن پیل شو. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالعبدالله دواړو انتخاباتي غونډو ته وینا وکړه. د افغانستان د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره مبارزه په داسې حال کې پیل شوې چې په انتخاباتو کې دغې ویره موجود ده. د بیاندې په اړه اندېښنې زیاتې شوې او هم معلومه نه ده چې د سپتمبر په 10مه به انتخابات وشي او که نه.
په کابل کې د پاکستان سفارت نن د یک شنبه ورځ مطبوعاتي اعلامیه خبره کړې ویلي ترڅو چې د افغانستان حکومت د دغه هیواد د قونسلګرو نه بهر د پیسو په بدل کې د ویزو اخیستل نه بند کړي پاکستان یوازې ناروغان ښځو او پانګوالو ته ویزې ورکوي عام خلکو ته نه ورکوي او ایران د اروپایي هیوادونو لخوا د فارس خلیج ته د اروپایي ائتلاف د قوې د لیږلو وړاندیز یو پارونکی او خصومانه عمل بللی دی. ایران په دې وروستیو وختونو کې د تجاوز لاره غوره کړې او د هرمز په تنګي کې له لویدیځو قدرتونو سره تشنج زیات شوی دی.
درنو اوریدونکو، دوه نیم ساعته خبري پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیده. تاسو لاندې شیبو کې د تل په څیر د دری خبرونه پیلېږي او ریټلې مخې ته ډېره مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا راډیو سره ملتیا وکړه او خبرونه مو اوریدي. تر بیا، به نه شئ.